بجشوی دا ازادي رادیو د خبری مجلې وخت شو. دا خبری مجله زه احمد چیبر د امانه میرزی په تخنیکی لار شو وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خپری شي او ازادي رادیو د انټرنیټ لارې په azadiradio.com کې نیولای شي. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غوښتنې خبرو چې د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو څخه یې کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتو د وروستي بحران د حل لپاره ملګرو ملتونو ته د یوې ونډې ورکولو په اړه د عبدالله عبدالله له طرحې څخه ملاتړ اعلان کړی. په بلخ ولایت کې د پکتیا پر والي جمعه خان همدرد د برید په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د عراق د شیعه اکثریت مذهبي مشر په دې هیواد کې د یو نوي اغیزمن حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتو د وروستي کړکېچ د حل لپاره ملګرو ملتونو ته د یوې ونډې ورکولو په اړه د عبدالله عبدالله له طرحې څخه ملاتړ کړی. ښاغلي کرزي په هغه بیان کې چې نن د جمهوري ریاست پر رسمي وبپاڼه خپور شو، دا د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته د رامنځته شوي بحران د حل لپاره یو ګټور ګام وباله. عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو له اړوندو کمیسیونونو سره یې خپل اړیکې پرې کړي، د ملګرو ملتونو او د دواړو انتخاباتي ډلو د استازو په ګډون د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې. له دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دابنز د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو غوښتي وو چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپلې مخکېنۍ ژمنې عملي کړي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو څېړنې ته به په پوره بې طرفۍ سره دوام ورکړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې چې نن رسنیو ته استولې وای، د شکایتونو څېړنې ته به له طرزالعملونو او قوانینو سره سم دوام ورکړي. د پکتیا پر والي جمعه خان همدرد د بلخ ولایت د لوی لارې په اوږدو کې د برید په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي. د پکتیا د والي ویان روح الله سمون وایي پیښه نن شاوخوا 11 بجې هغه مهال وشوه چې ښاغلی همدرد له بلخ څخه کابل ته روان و او د پولیسو په جمعه کې د ناپیژاندو کسانو له کمین سره مخامخ شو. خو د بلخ ولایت د امنیه قماندان د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادۍ راډیو ته وویل نښته هغه مهال وشوه چې د ښاغلي همدرد د موټرو کاروان د مزار شریف په امنیتي کمربند کې د تلاشۍ پوستې ته ونهدرېد. په دې نښته کې د ښاغلي همدرد درې ساتونکي وژل شوي، خو ده ته زیان نه دی اوښتی. چارواکو د یو پولیس او د همدرد د دوو ساتونکو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. د اوکراین حکومت وایي په ختیځ دونیتسک ښار کې له روس پلو بلتون پالو سره پنښتو کې اوه سرتیري وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه رسیدلي. دا جګړې د اوکراین د دونیتسک سیمې په کراسنی لیمن او یامپل کلیو کې متمرکزې وي. د اوکراین سرپرست دفاع وزیر میخایلو کوول نن پارلمان ته په وینا کې د دې هیواد په ختیځ کې د بریاو په اړه معلومات ورکړل.
До мене надійшла офіційна доповідь.
Мата де ваславалу дзвакуну де лой дрести з расмі рапор ра ворасит. Че пека вейлшеві, че зман сартиру де каркече несіме калабанді пай тарасавалі, ау ле сархаді давлати хадамату, ау мілі гард сарапагаде де Окраїн сархадуна тінкриді. پوځي سرچینو رویټر خبری آژانس ته ویلي چې شاوخوا 4000 بلتون پالو په دې جګړو کې برخه درلوده. په داسې حال کې چې د اوکراین له پلیو ځواکونو سره نږدې شل ټانکونه، توپچی او زغروال ځواکونه ملګري وو. د اوکراین حکومتي سرچینو راپور ورکړی چې په دې جګړو کې د مقابل لوري 300 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. د سوریه د حکومت تر ادارې لاندې سیمو کې یوې موټر بم چودنې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او له 30 زیاتې ټپیان کړي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله نن د هما ولایت په الهره ښار کې وشوه. د دې برید مسؤلیت د اسلامي جبهې په نوم د وسلوالو یو ائتلاف منلی. د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په وژل شویو کې ملکیان او پوځیان شامل دي او زیاتوي چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د سوریه په ګاونډي هیواد لبنان کې هم د راپورونو له مخې یو ځانوژونکي موټر بم چودنې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. اسرائیلی پوځیانو په لویدیځه غاړه کې د دریو ورکو شویو اسرائیلي تنکیو ځوانانو د لټون د عملیاتو په ترڅ کې نن یو فلسطینی تنکی ځوان په ډزو وواژه. درې فلسطینی زلمیان له اتو ورځو راهیسې لا درکه شوي چې اسرائیلو پر فلسطینی حماس ډلې د هغو د تښتولو تور لګولی. 15 کلن محمد الدین د لویدیځې غاړې د هبرون په درا ښار کې ووژل شو. د اسرائیلو پوځ نن وویل سرتیرو یې هغه مهال ډزې وکړې چې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د تیګو او اوربمونو ګزارونه پرې وشول. د عراق د شیعه اکثریت مذهبي مشر په دې هیواد کې د یو نوي او اغیزمن حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. آیت الله علی السیستانی په یو پیغام کې چې یو استازی خپور کړ ویلي راتلونکی حکومت باید د ټولو عراقیانو د ښې راتلونکي لپاره یو نوی افق پرانیزي. عبدالمهدی کربلایی د سیستانی په استازیتوب وویل افراطي سنیان مخکې له دې چې اوبله ورخه واوړي باید له عراقه وایستل شي. کربلایی وویل ټول عراقیان که په هر مذهب وي باید د سنی سخت دریځو پر ضد په مبارزه کې لاس سره یو کړي. او زیاته کړه له خلکو د سیستانی وروستۍ غوښتنه چې وایي پر امنیتي ځواکونو دې ورګډ شي د ټولو عراقیانو لپاره وه، نه د یو مذهب د لارویانو لپاره.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشر پر دواړو کاندیدانو ژغ کړی دی. که پر کمیسیون څه خبري کوي کمیسیون ورته چمتو دی.
هیڅ ګونه بحران خلق شوه نه میتونه. هر یک کسی که خواسته باشه دیالوګ کنه، مباحثه داشته باشه، کمیسیون مستقل انتخابات حاضر بیاست که همشون بس داشته باشه.
په دې خبرونه کې په کونړ کې د یوې جبې حال درکو چې دواړو لوریو ته حکومتي او حکومت مخالفه لوري ته تلفات اوشتي. دا به هم واوري چې اسلام آباد له کابل د پاکستاني طالبانو د تحریک د مشر د ورسپارلو غوښتنه کوي او وایي چې دی په افغانستان کې دی. پر وزیرستان نن هم بمباري شوې او د همدې جګړې په اړه د افغانستان د قومونو او سرحدونو د چارو وزیر وایي
دغه جنگ کچیر ته په دغه شدت باندې رواني، په دې کې ملکی تلفات به حد زیات دي. دا به دومره ناورین راپورته کې چې بیا به د کنټرولول لپاره نه د پاکستان حکومت پلاس کې سوي او نه به د نړیوال ټولنې پلاس کې.
نن په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورسته افغان هغه ملت دی چې لا هم تر ټولو ډیر کډوال لري. نړیوال د کډوالو زیاتې دوه اندېښمن دي. په دې اړه هم په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دې ته تیار دی چې له هر کاندید سره د انتخاباتو پر څرنګوالي خبري وکړي او د هغوی هرې پوښتنې ته ځواب ورکړي. د کمیسیون چارواکي وایي دواړه کاندیدانو له لومړي سره د قوانینو او اصولو د منلو ژمنه کړې وه، نو ځکه د دوی په خبره حق نه لري چې د انتخاباتو بهیر تحریم کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله تور پوری کړی و چې په دغه بهیر کې درغلی شوی دی او خبرداری ورکړی چې نتیجې به یې ونه مني. جزئیات د فریبا ظاهر پوره پور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات له مهمو او حساسو پړاوونو تیریږي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دواړو کاندیدانو سره هر ډول بحث او ځواب ویلو ته آماده دی. دغه کمیسیون د څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله په خپله تازه وینا کې ویلي چې د انتخاباتو د کمیسیون کار ورته د منلو وړ نه دی او زیاتوي چې د پراخو درغلیو له کبله به د انتخاباتو نتایج ونه مني. خو د انتخاباتو د کمیسیون وایي نور محمد نور په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د کمیسیون د کار پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دا بهیر د زرګونو کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې پرمخ ځي. شغلی نور ویل هیڅ کاندید د اصولو له مخې د حق نه لري چې د انتخاباتو بهیر تحریم کړي. نور وایي د انتخاباتو کمیسیون آماده دی چې له هر کاندید سره په دې اړه بحث وکړي.
ما مطابق به قوانین اصول و
موږ د اصولو قوانینو او طرز عملونو له مخې اقدام کړي او کوي. دواړه کاندیدان باید اصولو ته درناوی وکړي. دواړه کاندیدان په هیڅ ډول د بحران جوړولو حق نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازه پرانیستې ده. که پښتنه یا غښتنه ولري کمیسیون آماده دی چې بحث ورسره وکړي.
د افغانستان د ولسمشر یو کاندید عبدالله عبدالله تور لګوي چې د دغه هیواد انتخابات له سیاسي بحران سره مخامخ شوي دي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي دوی یوازې له تخنیکي اړخه د انتخاباتو د بهیر پر مخ وړلو مسؤلیت لري. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو هم له دغو کاندیدانو غوښتي وو چې پریږدي د انتخاباتو کمیسیون خپل کار مخته بوزي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز د افغانستان د ولسمشر له کاندیدانو غوښتي چې پر خپل هغه ژمنو ودرېږي چې په لومړي سر کې د انتخاباتو له کمیسیون سره کړی وي. شغلې دابنس وایي
Our basic view is that the election
زموږ اساسي لیدلوری دا دی چې باید د انتخاباتي ادارو ملاتړ وشي، هغه ته دا فرصت ورکړل شي چې خپل کارونه مخته بوزي. په انتخاباتو کې به درغلې شوي وي، په لومړي پړاو کې درغلې ډېرې وي، او اوس په دوهم دور کې د دغه ډول درغلیو په مقابل کې میکانیزمونه جوړ شوي دي او باید هغو میکانیزمونو ته فرصت ورکړل شي چې مؤثر واقع شي.
دابنس دا هم وایي چې دواړه کاندیدان باید تر انتخاباتو وروسته د یو بل ترڅنګ کار وکړي تر څو په دې بهیر کې د وطن پرستۍ روحیه پیاوړې سي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو قسمي نتایج په نږدې راتلونکي کې اعلان سي، خو هغه څه چې د شغلې عبدالله له خبرو له ورایې ښکاري دا دی چې وایي که نتایج د ده په ګټه هم وي وبه یې نه مني.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د عبدالله عبدالله له لوري د انتخاباتو د تحریمولو سربیره به رای شمیرلو ته دوام ورکړي. بل لور ته په کابل ښار کې په لسګونو ځوانانو اعتراضونه پیل کړي دي او وایي چې پاکې رایې دې له ناپاکو بېلې شي. د غزلمیان وایي چې خپلو اعتراضونو ته به تر هغو دوام ورکړي چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو څېړنه نه وي شوې. د انتخاباتو کمیسیون بیا وایي چې د بهرنیو او کورنیو څارونکو په حضور کې شکایتونه څېړي. له کابل صفي الله ستانکزی راپور لري.
د کابل ښار په څو سیمو کې د درغلیو ضد په نوم اعتراضونه پیل شوي چې پکې لسګونه ځوانانو برخه اخیستې. دا اعتراض کوونکي وایي په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي او دوی غواړي چې د انتخاباتو کمیسیون دا درغلۍ وڅېړي. دوی که څه هم له ورایه د هیڅ یو کاندید پلوي نه مني، خو شعارونه او غوښتنې د عبدالله عبدالله له غوښتنو او خبرو سره ډېر ورته والی لري. د دې اعتراضي غونډو یو ترسره کوونکي اسحارالحق حکیمي ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه باید د بې پرې څارونکو یوه ډله د افغانستان د انتخاباتو د څارنې لپاره وګماري او د انتخاباتو کمیسیون د هم پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي.
باید هر دو کمیسیون از آدمهای جانبدار هست.
دی وایي دواړه کمیسیونونه باید هغه کسان که له هرې خوا پلوي کوي درغلۍ یې کړي چې پرې اسناد هم موجود دي د جمهور رئیس کرزي له خوا له دندو ګوښه شي. دویمه غوښتنه دا ده چې د رایو شمیرل باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي، او درېیمه غوښتنه مو دا ده په هغو سیمو کې چې پراخې غلی شوی رای باطل او قرنطین کړی شي.
او را باطل و قرنطین شي.
خود افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي د بهرنیو او کورنیو څارونکو په حضور کې خپل کارونه مختبیي او هڅه یې دا ده چې حق حقدار ته ورسوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي په انتخاباتو کې د شویو درغلیو په اړه د شکایتونو څېړل په ولایتونو کې پیل شوي او په کابل کې به هم د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته خپلې څېړنې پیل کړي. د دغه کمیسیون ویاند نادر محسنی د درغلیو پر ضد د پیل شویو اعتراضونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې داسې ویل: دا خبره په خپله هغوی پورې مربوطه ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټول کارونه په علني توګه د بهرنیو او کورنیو څارونکو په حضور کې دي چې په ژوندۍ بڼه د ټلویزیون په پرده ښکاره شوي. شکایتونو ته د رسیدګۍ په برخه کې زموږ کار د افغانستان د ټولو خلکو د سار او قضاوت له مخې شوی او زموږ په ټولو غونډو کې څارونکي موجود دي. د کابل ښار په ځینو سیمو کې د درغلیو پر ضد په داسې حال کې خلک غږ پورته کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د جمهوري ریاست د انتخاباتو قسمي نتایج اعلان کړي او دا پروسه په هیڅ صورت نشي ځنډولی.
السلام علیکم، زه اټکم. د انتخاباتو کمیسیون نن می غوښتنه ده د عبدالله نظر کوون کې د لګي خپل کانی خپل رائے شمیرای چې وزارت د افغانستان انتخابات فایل اعلان شي، ځکه چې نه کروندګر کرونده کولای شي نه فنګوال په افغانستان کې پنګا چونه کولای شي. څومره چې افغانستان د انتخاباتو سرنوشت زرت زر مولم چې هم د افغانستان او د افغانانو ګټه ده.
زه انارګل استاد د خوست ولایت څخه ډاکټر عبدالله انتخابات تحریم کړل. د انتخاباتو کمیسیون راشمرنه کوي خو نتایج نهایي به اعلان کړي، په هغې باندې قناعت وکړه. د جهان مسؤلین هم دلته دي، دغه خبرې دغه شکایتونه دا هر څه په خپلو سترګو ویني، او دلته یې نظرین شته، دا به هر څه ټول جهان ته معلوم شي.
محمد اسماعیل یم، د پکتیکا ولایت سفخیلو ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د افغان حکومت نه د ټاکنو خپلواکو کمیسیونونو نه دا هیله ده چې دغه خپل د رایو شمارلو ته دوام ورکړي. په دې باندې دی نور د چې نورو کاندیدانو غوښتنو ته که مشروع وي که غیر مشروع وي دومره اهمیت ورنه کړي، ځکه دا به په راتلونکي کې د افغانستان په نورو ټاکنو باندې ډېرې بدې اغېزې وکړي.
د افغانستان د ولسمشې د انتخاباتو په ارتباط مو د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونه اوریدې. د پکتیا د والی ویان روح الله سمون وای چې د دې ولایت والی جمعه خان همدرد په مزار شریف کې د پولیسو په جامه کې د وسلوالو لخوا له یوې مصالحانه حمله روغ وتلی دی. په عین حال کې د بلخ ولایت د امنیت عامر وای چې د ناپیژاند وسلوالو لخوا پر جمعه خان برید نه دی شوی، بلکې د پکتیا والی د ساتونکو او د بلخ د لوی لارې د پولیسو ترمنځ مصالحانه نشته سوې ده چې څو تنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف راپور لري.
د پکتیا والی ویان روح الله سمون وای چې د دې ولایت والی جمعه خان همدرد په مزار شریف کې لایوي مصالحانه حمله څخه روغ راووت. ښاغلی سمون وای چې د جمعې په ورځ د لسو بجو په شاوخوا کې کله چې د پکتیا والی جمعه خان همدرد د کابل په لور روان شو، د مزار شریف په خروجی کمربند کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا چې د پولیس جامې یې پر تن وې، د ښاغلی همدرد کاروان تر مصالحانه برید لاندې راغی. سمون وای د دې برید په پایله کې د پکتیا والی درې ساتونکو ټپیان او دوه تنه نور ووژل شول.
د پولیسو په لباس کې زموږ په کاروان باندې برید سره شو. په دغه برید کې چې په لومړي سر کې زموږ شهیدان او درې تنه ټپیان شول، مغلوبه متقابلې ډزې پیل شوې. امنیه قومندان د بلخ مو په جریان کې واچوه. هم چې کله یو نیم ساعت وروسته ښاغلی رحیم سیمې ته راورسېد، په خپله عبدالرحمن د هیلي منځ هم شوې وشوې.
بل لور ته د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې پر جمعه خان همدرد د ناپیژندو وسلوالو لخوا برید نه دی ترسره شوی، بلکې کله چې د مزار شریف په خروجی دروازه کې د والی کاروان د پلټنې په مقصد درول کیږي، وروسته د بلخ د شهراب یا مرزي پولیسو او د جمعه خان د ساتونکو ترمنځ د لفظي شخړې څخه راوروسته مصالحانه جګړه ترسره شوې ده. ښاغلی قادری دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې او ختلو څخه خبر ورکوي، خو دقیق شمیرې په ډاګه نه کړ.
د کمربند او ګوري البته کاروان جمعه خان همدرد ولی پکتیا توقف داده میشه توسط پولیس. معمولا هویا چک پوینت است، بعد از او د جریان مشاجره لفظی صورت میگیره بین سرباز و
پولیس. ګوري کمربند کې د پکتیا والی جمعه خان همدرد کاروان درول کیږي، ځکه هلته د تراشی ځای یا چک پوینت موجود دی. وروسته له لفظي شخړې د دواړو خواوو ترمنځ مصالحانه جګړه ترسره کیږي چې په پایله کې دواړو لورو ته پکې مرجوبله هم اوښتې ده. پولیس هم مرجوبله لري، پلټنې روانې دي ترڅو عوامل دا په داسې حال کې ده چې شنونکي دي د پیښې رامنځته کېدل د بلخ والی او جمعه خان همدرد ترمنځ د پخوانیو اختلافاتو موجودیت له امله بولي او وایي چې د بلخ مرزي پولیسو مشر هم د دې ولایت والی ته نږدې کس دی. په دې اړه مو هڅه وکړه د بلخ د والی ویان نظر هم له ځان سره ولرو، خو پرې بریالي نه شو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کونړ په ناړی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي وردو په یو پوسټ برید کړی دی چې پکې وسلوالو طالبانو قومي لشکر او ملي وردو ته مرجوب لا وشته ده. طالبانو ته هم مرجوب لا وشته. په دې اړه له کونړ د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل سهار درې نیمې بجې په زیات شمیر کې وسلوالو طالبانو په ناړی ولسوالۍ کې د ملي وردو په یو پوسټ برید کړی. د برید په شاتمبولو لپاره د سیمې قومي لخکر، ملي او محلي پولیسو د ملي وردو ملاتړ لپاره د جګړې ځای ته ځان رسولې چې په کې قومي لخکر او ملي وردو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. لشکر قومي
شهید دارن و سه نفر
په جګړه کې د قومي لخکر درې تنه وژل شوي او درې ټپیان دي، او همداراز د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. قومندان وای په لسګونو وسلوالو طالبانو په یاد برید کې برخه درلوده چې په کې د لخکرې طیبي، د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د امارت اسلامي جنگیالي شامل وو. دوی ناڅاپي ډول حمله کړې وه.
لشکر طیبه، تحریک طالبای پاکستانی و د امارت جمعن بالای پوسته شهید عبدالباری فزمی خود آغاز کردن.
لخکرې طیبي د تحریک طالبان پاکستان او د امارت اسلامي جنگیالیو په شریکه په ناړی ولسوالۍ کې د شهید عبدالباری په پوسټه برید کړي چې د ملي اردو، محلي او ملي پولیسو د سخت مقاومت سره مخ شوي او په نتیجه کې شپږ وسلوال برید کوونکي وژل شوي او یو لس نور ټپین شوي دي. او د دوه وجل شوو بریدکونکو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي.
طالبا هم 6 نفر کشته داده، 11 نفر زخمی دارند که 2 نفر جسدشون در میدان جنگ باقی مانده بود.
قومندان وای جنگ پای ته رسیدلی او په نړۍ کې ټول امنیتی پوستي د دولت په لاس کې دي. په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي حاجی سخی مشواڼي هم ازادي راډیو ته وویل چې په نړۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په امنیتی پوسته باندې سخته حمله کړې وه چې په کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دو کسان نثرونه غوڅ کړي دي، پیر محمد او ډیر پالو لانا، شپږ کسان ملکي مړه دي او درې د ملي اردو زخمیان دي. نور
او طالبان ته څه مرګ ژوبله اوښتی ده؟
درې کسان مړه دي، یو څو زخمیان هم دي.
طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته دعوه وکړه چې په یاد برید کې یې یویشتو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د دوی ملګرو ته تر اوسه کوم تلفات نه دی اوښتي. دوه کاله وړاندې هم په نړۍ کې د ملي اردو په یوه پوسته وسلوالو طالبانو ناڅاپي حمله کړې وه چې په کې د ملي اردو 13 سرتیر وژل شوي وو او سږ کال په پسرلي کې د نړۍ په گاونډ غازی آباد ولسوالۍ کې د شلغشو په پوسته وسلوالو طالبانو برید کړی وو چې په کې د ملي اردو 21 سرتیر وژل شوي او دوه نور وسلوالو طالبانو ځان سره ژوندي بولي وو چې بیا دواړه د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشي شول.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې مو د جګړې راپور اورېده چې په سیمه کې افغان چارواکي پاکستانیان تورنوي چې د نړۍ په ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې وه. د ډیورنډ د کرشي پورې غاړه بیا پاکستاني چارواکي تور پورې کوي چې د پاکستان د طالبانو د تحریک کسان په کونړ او د افغانستان په نورستان کې پټ شوي دي. پاکستان له افغانستان اوس غوښتي دي چې د پاکستاني طالبانو مشر ور وسپاري او په خپله خاوره کې د طالبانو پناه ځایونه له منځه یوسي. د پاکستان صدر اعظم په دې اړه خپل پیغام د پښتونخوا عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په وسیله د افغانستان ولسمشر ته رسولی. په دې اړه له اسمت څاروان اورو.
پاکستان له افغانستان غوښتي چې د طالبانو مشر ملا فضل الله ور وسپاري او په کونړ او نورستان کې د پاکستاني طالبانو پناه ځایونه له منځه یوسي. د پاکستان ایکسپریس ریبیون رسپانې د راپور له مخې د پښتونخوا عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د چهارشنبې په ورځ له ولسمشر کرزي سره ولیدل او د پاکستاني طالبانو د مشر د سپارلو او په کونړ او نورستان کې د پاکستاني طالبانو د پناه ځایونو د ورانولو په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف پیغام ور وسپاره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړ. ویل چې له محمود خان اڅکزي سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزیز احمد چودری هم ملګری وو. د پاکستان د حکومت یو چارواکي چې له موضوع خبر وویل پاکستان د افغانستان له حکومت غوښتي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک ملاتړ ودروي او د دې ډلې مشر چې په افغانستان کې پټ دی ور وسپاري. د اډ اوکړه له پاکستان سره داسې شواهد شته چې شي د افغانستان استخباراتي اداره د ملا فضل الله او د پاکستاني طالبانو د تحریک د نورو قمندانانو ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو په غیر مستقیم ډول ورته تورونه لګولي خو افغانستان رد کړی دی. ملا فضل الله د تیر کال په نومبر میاشت کې وروسته له دې د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر وټاکل شو چې د دې ډلې مشر حکیم الله مسعود د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تسنیم اسلم پرون په خپل اونیز خبری غونډه کې وویل افغان چارواکو پاکستان ته د خپل همکارۍ ډاډ ورکړی دی. کابل ته د محمود خان اڅکزي له سفر وروسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړ او د دوه هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد پر همکارۍ خبري وکړې. پاکستان په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې پراخ عملیات پیل کړي له افغانستان غوښتي چې خپل پوله ټینګه کړي څو وسلوال طالبان د افغانستان لور ته وانه وړي.
خبري مجله اوري.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني جنگي الوتکو د بمبارۍ په نتیجه کې لدی سیمې څخه د زرګونو کورونو وتل دوام لري. په همدې حال کې پاکستاني چارواکي وایي نن هم پوځي هلیکوپټرو د وسلوالو پر پټنځایونو بمباري کړې او په لسګونو کسانې وژلې دي. بل لور ته د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر اکرم خپلواک نن په خوست کې وویل چې په قبایلي سیمو پردي جګړه تپل شوې او تورې پوري کړ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ستونزو او جګړو مسولیت د پاکستان پوځ او استخباراتو ته متوجه دی. نوموړي وویل کچیرته په هغو سیمو کې د استخباراتي کړیو لاسوهنې او مداخلې بندې شي نو وزیرستاني قومونه او قبایل مشران کولی شي خپلو ورپېښو ستونزو ته د جرګو او مرکو له لارې حل لاره ومومي. په دې اړه نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر چې خوست د سفر پر مهال تیر ورځ د رسنیو د خبریالانو سره خبرې کولې وویل کچېرې د پاکستان حکومت او نړیواله ټولنه په قبایلي سیمو کې روانې جګړې ته چې د هرې ورځې په تیرېدو سره شدت پیدا کوي او پکې زیاتو ملکي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي حل لاره پیدا نه کړي نو دا جګړه به یوه داسې حالت ته ننوځي چې مهار کول به یې د دوی د وسه بهر وي.
د افغانستان د حکومت په استازیتوب باندې غږ کوو په ټولو خواوو باندې چې موږ په دې مطمئن چې دغه جنگ کچیرته په دغه شدت باندې رواني په دې کې ملکی تلفات به حد زیات دي. دا به دومره ناورین راپورته کې چې بیا به د کنټرولول لپاره نه د پاکستان حکومت پلاس کې سوي او نه به د نړیوالو ټولنه پلاس کې.
اکرم خپلواک وایي چې په قبایلي سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د هدفي وژنو وروسته اوس د یادو سیمو ماشومان او تورسرۍ هم په امن کې نه دي.
دولس کاله د کرخې دواړه غاړې قومونه په همدغه پردي جنگ کې سوځي. زمونږ په زرګونو قومي مشران علما او پر کړی دا بل اخر دغه ناورین دی ته ورسید چې د علما او مشرانو ترڅنګ نن تاسو ګوري چې زمنګ ماشومان زمنګ خويندې مندې هم په امن کې نه دي او دغه ناورین ډیر یو اخري مرحله تر رسیدلې. موږ بیا هم هله کو چې د سولې لارې د تفاهم لارې د جرګول لارې د دغه قومونو مشکلات حل شي.
اکرم خپلواکوي قبایل د سوري خلک دی او جنگ نه خوخوي. خود پاکستان پاوز او استخبارات په قبایلی سیمو کې یو شمېر طرحګر قوي کوي ترڅو نور خلک پری وهی. هغه په یاد سیمو کې د هر ډول مداخلو د بندولو غوښتنه کوي.
زه په دې مطمئنم چې هغه جنگ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې نور استخبارات شروع کړي که دی خپل مداخله بند کړي د وزیرستان قومونه د خط د دوړ غړ ته قومونه نه د جنگ طرفدار دي نه جنگ غواړي. موږ بیرونی مداخله بندول غواړو او کله چې بیرونی مداخله بند سي زه په دې مطمئنم چې دا جنگ بندیږي. دا اوس هم د پاکستان پوز او استخبارات یو تعداد خلک طرحګر الته قوي کوي ترڅو چې نور پی ووي دغه جنگ دی شروع کړی دی او د جنگ اصلي عاملین او مسؤلین هم دی دي او کدی دا مداخله بند کی حل تزمن ټول قومونه په یوالي سره ژوند کوي او خپل مشکل حل کوي.
دی ادمونی ورده د افغانستان د قومونه او سرحدونو وزیر د پولي په دواړو غاړو کې داسې مهال روانه جګړه ته د پردیو د جنگ نوم ورکوي چې هم دا اوس پیاده سیمو کې د پاوز او وسلوالو ترمنځ د سختونه خطو او روانو پوزي عملیاتو لکبله لسګونه زرزایي اوسیدونکو کډه کولو ته اړ شوي دي.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو د وزیر اکرم خپلواک څرګندونې مو په راپور کې اورېدې. ښاغلي خپلواک دغه خبرې چې د وزیرستان د جګړې په ارتباط وکړې پرون په خوست کې رسنیو ته وکړې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری بیا سادی رادو په منځنۍ څپه دولش پښنیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن د کډوالو نړیواله ورسته په دیاړه جزئیات د ملالی بشیر پورا پور کې اورو.
د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وای چې د هو خلکو شمیره چې د جګړو او کړکیچونو له کبله ل خپل ځایونو څخه تیښتې ته اړ سوي دي، د لومړي ځل لپاره د دوهمې نړیوالې جګړې را پدې خوا تر 50 میلیونه زیاته سوي ده. د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د کلنی راپور لمخه د کډوالو او هغه خلکو شمیره چې په خپل هوادونو کې دننه به ځای سوي دي، د 2014 کال تر پای یو 50.2 میلیونه تر رسیدلې ده چې د تیر کال په پرتله 5 میلیونه زیاته سوي ده. دا راپور د کډوالو په نړیواله ورځ چې د جون 6مه ده خپور شوی دی. د ملګری ملتونو د کډوالو عالی کمشنر انټونیو ګوتریس خبریالانو ته وویل په ټوله نړۍ کې د پزوره بي ځای کړل سوي کسانو شمیره په نابه برتو ګلوړه سوي ده. د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په وینا یوازې د سوریه کورنۍ جګړې 9 میلیونه خلک دې ته اړستلې دي چې خپل کورونه پرېږدي. په دې هیواد کې جګړه د 2001 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوه او 2.5 میلیونه خلک دې ته اړ شو چې سوریه پرېږدي او 6.5 میلیونه نور په هیواد کې دننه بي ځای شول. د یو ان ایچ سی آر په وینا د اوکراین او عراق د جګړو له کبله اټکل کیږي چې نور خلک خپل کورونه پرېښولو ته اړ شي. یو ان ایچ سی آر وای پرمختیایي هیوادونه د نړۍ شپږ اتیا پسلو کې کډوالو ته ځای ورکړی دی. پاکستان د 1.6 میلیونه کډوالو ته په ځای ورکولو سره د نړۍ تر ټولو لوی کوربه هیواد دی او بیا ایران او لبنان دی. د ملګری ملتونو دغه اداره وایي چې دوی په ځانګړې توګه د هغو کوچنیانو لپاره چې تیښتې ته اړ دي اندېښمن دي. دې ادارې د کوچنیانو هغه 25,300 شمیرې ته اشاره وکړه چې په 2014 کال کې په نورو هیوادونو کې بېله پلاره او مور یوازې پناه اخیستلو ته اړ شوي وو. ګوتریس خبریالانو ته وویل د امنیت نړیواله شورا په ځینې حساس وختونو کې ونه کړای سو چې په نړۍ کې د جګړې مخه ونیسي او یا یې بنده کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې هم د کډوالو په نړیواله ورځ په خپله یوه اعلامیه کې د ملګري ملتونو د امنیت پر شورا انتقاد کړی دی او ویلي دي چې دغه شورا په نړۍ کې په سوله او امنیت راوستلو کې پاتې راغلې ده.
د ازادي راډیو د